السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز خبرونې نور بس دیته ځانګړې شوې. قربانه زما همکاره ملالۍ بشیر ده لګروسته ل میلمنو سره سټډیو ته راځي، خو په سر کې پامکړې د دې ساعت خبرونه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان کې د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو، منځلارې حکومتولۍ، له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی نن پنجشنبه په پکن کې د په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې د راتلونکو څو ورځو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تر اوسه د غولي دوه کتو د بحث وړ مسایل نه دي معلوم شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په شمول د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې لیکلي چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین ملا محمد علي حنفي د کندهار د سرپرست والی په توګه ټاکل شوی. د کونړ لپاره محمد ایوب خالد، د نورستان لپاره بشیر احمد حقانی، د جوزجان لپاره ګل حیدر شفیق او د بغلان لپاره عبدالرحمن حقانی نوی والیان ټاکل شوی. دوی ټول مخکې د قلو اردوګان او نورو ولایتونو مشران وو. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداراز د شاوخوا څلورو قلو اردوګان لپاره هم ځینې نوی قمندانان ټاکل شوی دي. د طالبانو پر مشر ملا هبت الله اخونزاده نیوکی دي چې د حکومت په اکثرو مقرریو کې دخیل دی او واک یې انحصار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هند ته روان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا غونډه نن او سبا د هند په ګوا ښار کې کیږي چې بلاول بوټو زرداری پکې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. بوټو په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي،
میرا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان کتنا اہمیت
زما تک دا واضح پیغام ورکوی چې پاکستان سمره د شانگهای د همکاری سازمان ناستو او پکې خپل غړی توپ ته اهمیت ورکوي. زه د شانگهای سازمان د غړو هیوادونو سره د دور اړخیزو رغند بحثونو په تمه یم.
دا په تیرو دولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند په سفر ځي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینارا بانیکار هند ته تللې وه. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د روانو چارو په اړه بحث وشي. شانګهای همکاري سازمان په 2011 کال کې جوړ شو چې اته غړي لري. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان دغه سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند یې په 2011 کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر یا څارونکی غړی دی. او د چک جمهوریت پولیسو نن وویل چې دغه هیواد په دوهم لوی ښار برنو کې تیر شپه د اورلګیدنې په پایله کې اته کسان مړ شوي دي. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سویل ختیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت برنو ښار کې تیر نیمه شپه اور ولګید. د چک ټلویزیون په وینا په پیښه کې وژل شوي کسان ښایي په یوه پناځای کې بې کوره کسان وي. د چک جمهوریت پولیس او د اور وژنې اداره د اور د لامل په اړه پلټنه کوي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه نور بس دی اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته پیلېږي کوربنۍ زما همکاره ملالۍ بشیر د میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل لپاره وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ویلي چې دوهې په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقونو او په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریځونو یو کېدل هم د بحثونو یوه برخه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس فیسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لاره ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی وست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او دغه شان له ترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو او نجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشئی موادو پر قاچاق ورټوله وه. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوحې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو په اړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل خو د په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریځ د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریځ په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېری ویشونکي ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو او نجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوحې ناستې ټول ګډونوال د ښځو او نجونو د حقونو پر اهمیت موافق او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، کډوالۍ، ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امیری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېری مسلمان هیوادونو په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امیری لیکلي چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله خو ټینګار په دې وشو چې داسې هڅې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوحې په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوحې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونشي کړی.
و موریدل چې د افغانستان په اړه د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبرې اترې د روانو ستونزو د حل په توګه وړاندیز کیږي. دا چې د امریکا د ځانګړي استازي خبرې څومره پر ځای او له اوسنیو شرایطو سره سمې دي همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د چارو شنونکي خلیل احمد نادم پوښتلی دی.
تاسو خبرې موجهه دي په دې چې د دوی د قرارداد په اساس باید بین الافغاني مذاکرات پر بنیاد باندې یو همشموله یا مقبول حکومت جوړ شوی وای. او متاسفانه د دوی قرارداد عملی ډاکټر زلمی خلیلزاد او نور لوړپوړي چارواکي هم په دغه سلون کړي دي او دوی غواړي چې دغه عمل شي. اما طالبان هم دغه ویل دي ممتاز. طالبان به غوښتنه دا وي چې دوی به د تور لیست څخه وباسي او د دوی محدودیتونه په سفر رفع شي. دوی به دا غوښتنه کوي. اما دا ډېره خوخه خبره ده په دې چې تر څو چې طالبان دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم دوی دوی نتیجې ته ورسیږي. تاسې په وروستۍ غونډه کې چې په دوحې کې سو نو دلته ګوره چې ټول هیوادونه راټول سه او دوی اته تصمیم د دې نه درلود چې طالبانو نننی حاکمیت په رسمیت وپیژني. نو دغه ډېره اړین ده چې دوی باید دغه ته تمکین وکړي او بالاخره دغه مذاکرات ته حاضر شي.
نادم صاحب آیا فکر کوئ چې نړۍ د افغانستان په مسله کې ورو ورو د یو واحد نظر پلټه کې دي تر څو یو واحد نظر د افغانستان په مسله کې را پیدا کړي؟
دغه چې اوس ګورې دنیا هیڅ هیواد داسې هیواد پیدا نه شو چې طالبان پر دغه معلوم دی چې یو اجماع د دغه د پیدا سوی دی چې دنیا په اصطلاح د افغانستان په هکله داسې بې تفاوت نه دي. نو دا چې ښاغلی ګوتیرش راغی په دوحې کې دغه غونډه جوړه کړه او بله غونډه هم جوړي دا په دې معنا ورکوي چې افغانستان د ملګرو ملتونو یو پخوانی غړی دی او د اساس ګزارانو د ملګرو ملتونو دی او دوی دا بے تفاوت پیدا کېدای نه سي او دوی په دا هکله هم نظر دی چې د افغانستان په هکله څه کار وکړي تر څو چې د افغانستان مشکل حل شي.
نادم صاحب که طالبان تعامل ونه کړي اغیز به د افغانانو پر ژوند څومره وي؟
تاسو دا اوس ګورئ چې اقتصادي وضعیت د افغانستان ښه نه دی، بانکونه تړل شوي دي، تجار د افغانستان معاملات کولی نسي، په دې چې د پیسو انتقال نشته، هلته هغه پیسې تقریبا 9 میلیارده کنګل شوي دي، افغان ولس افغان دولت ته نه ورکول کیږي. دغه ټول هغه عوامل دي چې د خلکو پر عادي ژوند باندې ډېر بد اغېزه کړي. که چیرې طالبان تعامل وکړي خلک نور هم فقر خواته ځي. دا اوس هم چې دی تقریبا یعنی 90% د افغان ولس د فقر تر کرخې لاندې ژوندزه به د خلکو پر ژوند باندې وکړي. واقعا دا ډېره خطرناکه لوبه به وي چې دا کار وشي.
د چارو کتونکو خلیل احمد نادم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو په نوښت قطر په دوحه کې د 2 ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو ایستکولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپرېښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقونو فعالانی دي ګډون کوي. دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته شرغلاست وایم. او لومړی پوښتنه به اغلې نظیفه جلالی ستاسو څخه وکړم، تاسو فکر کوئ چې ښځې باید د خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړي دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، ستاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ ښځې سم خبر کوي که فکر کوئ چې بل حل لاره ورته ستاسو دغه ستونزې ته؟
مننه. سلامت اوسې. خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه سیدی د یوې خوا کچیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو سم دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوضاع د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کار ته وسپارل شي او واقعاً یو عامه شمول حکومت جوړ شي، او زموږ ځوانان چې ټول ماسترو اکثریت یې ماستران دي یا لیسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشورې ورکولای شي، دوی په کارونو باندې وګمارل شي، نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي. خو زموږ د خويندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه، د خپل اساسي حقوقو څخه، هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لمړني زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند د لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوې نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوې دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي، نو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمنې په حق باندې دي دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې دي طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني چې دوی زموږ خویندو ته زموږ میندو ته د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زمونږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زمونږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زمونږ د جورنالیستانو بندي کېدل. نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلابیلو نومانو باندې زمونږ د تیر نظام خیزینه پولیسان بندیان دي. آیا د هغوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته ښه کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي؟ هیڅوک دا زړه نه کوي. آزادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی. رسنۍ اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنانه نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او تر رسیدګي وکړي. نن زموږ که یو خورکی د خلع یا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. موږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې. نو زه وایم چې زموږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره فهمدی کوشش کیو، په کانفرنسونو کې اشتراک کوو تر څو چې د دوی د حق حقوقو څخه دفاع وکړو.
مننه ډیره اغلی جلالی. او ریدونکو لمر سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوی دي د استودیو لاره. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت و استی چې لمر سره خبري وکړي. اغلی صافی، له تاسو څخه به پښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو تراسم. تاسو ووریدل چې اغلی جلالی ویل چې اول باید طالبان د افغان شذو اساسي حقونه ورکړي او بیا دي د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم په دې نظر یاست؟ او دغه د شذو کمپاینونه چې پیلسوی دی په دې ورستیو کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
السلام علیکم ورحمت الله. زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورانډوم او ملمنو ته تاسو ته هم چنن. د دې لپاره ما د اغلی دغه خبره واورېدل اند طالبانو د رسمي پیژندل او امچنان د شرایط چې د دابت ومني دوی. زما په نظر دلته قضیه د سید چې طالبان دایره لري ک دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندل کې نور مشکلات د شیان مختکی او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بل اخره د دوی حکومت سقوط کی. او دې خواته دنیا په دې باندې ایریږي جامع ملل چې کا دوی په رسمیت و پیژني، نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم امدا قید او قیود په خزه باندې رواني. از ما په نظر ازادي بیان خو د ټول باید ولري او د خزه حق دی چې باید د ازادي خپل لاس ته راوړي، د تحصیل د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل د 100% خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دواړو خو مساویانه رفتار وشي. زما نظر دا دی چې هم باید طالبان په دې خوا خپل همدا قید و قیود چې ښځو باندې راوړي دا باید لیدی کی پریدی چې جکو مکتب ته لاړ شي خپل تحصیل وکړي. زه خپل په کابل پانتون کې استاد یم په اداره او پالیسی پنځي کې، او د خوښی نه یم چې نشم کولای اوس خپل محصلین سره یو ځای شم او دا غوې ته درس ورکوم. ما ته حق زمو مې هیڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کوم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي څه دوی شرایط راوړي ځینې یونیفورمونه او د شیانو جوړ کړي. زما په نظر هیڅوک نه دی چې وایي مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د نجونو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې اوسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهداف ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلې دي چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي. نو هغوی ته هیڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قید را کم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه، بعد د هغې نه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. او زما په نظر نور شرایطو کې که مونږ چې دلته ژوند کوو ډېر مشکلات په افغانستان کې کوو غیر د ښځو د مسلېنه نور داسې ډېر مشکلات نشته. یوازې اقتصادي وضعیت دی، که دا هم مکتب د شیانو خوشي شي نو دا وضعیت به هم ښه شي. نو خبره دا ده چې که مونږ وایو چې نه دا حکومت هم بني، نو تر څو پورې مونږ په جنګ کې، تر څو پورې مونږ په همدغه سقوط کې ژوند وکړو، او تر څو پورې مونږ وزغمو همدغه حالت چې پر مونږ باندې راغلی دی، نو مونږ تیار یاستو چې مونږ باندې که شرط دي د حجاب مونږ مراتو، خپله مسلمان یاستو، په مسلمان کورنۍ کې لوی شوی یاستو، مونږ ته مشکل نشته. خو په زمین کې دوی باید مونږ سره همدغه لاره زمونږ د تحصیل تعلیم
نه راخوشي کیږي مونږ پریږدي چې مونږ کارونه مخکې وسو. اغلې دنیا صافی له تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. تاسو دا خبرې واورئ زموږ د میلمنو، دوی پر دغه باندې موافق دي چې اول باید د ښځو اساسي حقونه ورکول سي، طالبان باید دغه بندیزونه چې دوی د خلکو په مخ کې رامنځته کړي دي د په ځانګړې توګه د ښځو د ژوند پر وړاندې باندې کوم محدودیتونه رامنځته شوي دي دا باید ایسته کړي، او بیا به د دوی د رسمیت په اړه باندې که خبرې کېدې دوی ویل چې په دې کې ستونزه نشته. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ او د ښځو دغه کمپاینونه چې اوس یې په دې وروستیو کې پیل کړي دي، دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو مله جان او میمنه دوی ته ټول اوریدونکو، انشاءالله ټول جوړ ساتمن اوسي. و دقیقا زه دوی خبر سره موافق یم او دوی خبرې تایید کوم، بالکل همداسې ده. که موږ د هغې ننګانه وګورو که د اقتصاد هر شي نه 50-50 په هر کار کوم کار شروع کېږي استه، که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی پر رسمیت وپیژني، حداقل 50% ته لکه مثبت کارونه وښایي چې مونږ په اوربندې خوشحاله سو. مونږ د دوی نه څه شی غوښتلی ده؟ زمونږ هماغه ابتدایي اساسي حق ده، که ماغه راکړي حداقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسي، بیا مونږ هم دا تایید کوو چې و نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي. مونږ دا ګورو تر اوسه پورې چې دغه ابتدایي حق د نجونو د ښځو نه دي ورکړي، چې هغه د تحصیل، د ازادي بیان او د کار چې حتی هغې په پارکونو تفریحګانو ته لیلي نسي سمه چې وګرځي، نو څنګه دوی ته مشروعیت ورکړي؟ داسې چې اوس داسې بندیزونه ښځو باندې دي، که د دوی ته مشروعیت ورکړي زما په نظر دا خو هغه نه کېږي، لرې نه کېږي، د بد بتت نه کېږي، بندیزونه دی نه هم ډېر کېږي. شاید به داسې ورځ اوس هم راغلی ده، لکه مورجان مې کیسې کوي چې 40 کاله مخکې ښځې په کور کې ناست وو، که کله کوم ځای ته تلل خپل پرته له مارم سره تللې باندې نه تلل، باید دغه سره مارم و یا ورور یا دغه خوان. اوس مونږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې زموږ ډېرې کندې ښځې دي، او ډېرې په کورنۍ کې هسې کورنۍ شته چې د هغوی نه ورونه شته، نه پلار، نه څوک نشته، هغوی کولی نسي باندې ووځي ځکه دوی بندیزونه راوړي. نو څنګه مونږ قبول کو دا چې دوی طالبان ته مشروعیت ورکړي؟ سمه ده چې د هر نګانه مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزه سته، که دوی د لږه دا بندیزونه لري کې زما په نظر دا ستونزه هم حل کېږي. ولې پانګاچونه نشته زموږ په هیواد کې؟ سرمایه ګذاري نورو تجارانه نه راځي، دلته تجارت نه کوي، ځکه ګوري دا محدودیتونه ټول د دې د افغانستان د وضعیت نه خبره ده. په افغانستان کې څه شی روانه ده؟ کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې و مونږ د جهان سره تعامل کولی سو، مونږ د دوی خبرې منو،
دا تر اوسه دا بندیزونه لري کړی نه ده. آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د ښځې لپاره ده چې نړیوال غواړي سازمان غواړي هغه موږ ته راکولی سي؟ هېڅ کلم نه. دوی وایي چې هېڅوک حق نه لري. هغه مجاهد صاحب وویل چې هېڅوک د نړیوال او نور اروپایي ودونو حق نه لري زموږ په هغې داخلي هېواد هغه مداخلې مداخله وکړي زمونږ په اساسي هغې کې قانون زمونږ په هېواد کې مداخله وکړي. ښه دا خبرې دوی نه مني. نو تاسو څنګه غوښتنه ده نور هېوادونه لري چې تاسو په رسمیت وپېژني؟ تاسو د هغوی خبرې نه مني، تاسو د هغوی قانون شرایط چې تاسو ته باندې ایښودلی چې ته داسې کار وکړي د خپل ستاسو د ملت د ښېګڼه لپاره ده، ستاسو د ملت تاریخي او پیشرف لپاره ده. نو څنګه دغه موږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي؟
مننه آغلې صافی. بله زه بیرته تاسو ته راځم. ډیره مننه. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې زه په همدې مورد باندې غواړم چې د آغلی نظیفه حقپال چې پخوانی ډیپلوماټ او د حقونو فعال د لمر سره د سټوډیو کې د تلیفون لارې وصل شوی ده. او حقپال صاحب تاسو ته هم اشاره غلاست وایم. مننه چې تاسو وخت وایسته په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. د آغلی صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو دا غوښتنه چې طالبان یې نه مني. آیا تاسو په نظر دغه د حقونو غوښتنی چې باید د ښځو د زده کړو او کار حق باید ورکول سي د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غوښتنی هم دي، او آیا طالبان به پر دغه غوښتنو باندې ستاسو په نظر غوږ ونیسي او دا ډول کمپاینونه چې د ښځو پر لار اچولې دي دا به کومه نتیجه ورکړي؟
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته. ما بخنه غواړم چې نوښت مې ستوډیو ته وصل شوم. ډېر خبرې مې د ټولو وانه ورېدل، خو ستاسو سوال ته راځم چې تاسو سوال درې برخه لري. یو دا چې دغه غوښتنې مشروع غوښتنې دي، زه فکر کوم نړیوال چې دوی د نړیوال قوانین په اساس نه صرف دا چې د نړیوال قوانین په اساس دوی د افغانستان د زبه حکومت نه وایم، د افغانستان د دولت مسؤلیت ده چې دغه بشری حقوق نه صرف ښځو ته بلکې ټولو افغانانو ته باید ورکړي، ځکه چې موږ د نړیوال کنوینشنونو امضا مو کړی دی دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې، او موږ دغه مسؤلیت لرو. او له بلې خوانه موږ ګورو چې افغانستان د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی او خپل غبرګون او مخالفت ښودلی دی د دوی د حقوق د نقض په حقله، او دوی په دې باندې راضي نه دي. او شرایط هم دا ایجابه وي یا پرمختللې ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي، د خلکو غږ باید واوریدل شي، د دوی حقوق باید حفظ شي، بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کړي او ځان د ټولنې برخه وبولي، بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي. او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني که نه مني. دا ډېر پیچلی سوال او پیچلی موضوع ده، په دې چې موږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته، د افغانانو مشروع غوښتنې ته، بلکې هم موږ ګورو چې هره ورځ بندیزونه زیاتېږي، هره ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني د چارواکو په توګه، چې موږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره د مشکلاتو سره مخ دي، او افغانستان منځوا طرف ته روان ده، او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله وو دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړېږي، دوی ته اصلا هېڅ توجه نه کوي. او دا چې دا ولې نه کوي، دا خپله یو ډېر پیچلی بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته.
ډیره مننه آغلی حقپال. آغلی جلالی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د ښځو حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبرې وسی؟ په دې ورستیو کې چې د دوحې غونډه وسوه، ښځو دغه اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته لاره پرانستل سي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندنو په تړاو نه و. او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډې چې روانې وي ملګري ملتونه د طالبانو هغو محدودیتونو ته په نظر کې نیولو کې نیولو سره چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې رامنځته کړي دي کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي؟ یا فکر کوئ چې دغه ډول غونډې به کومه نتیجه ورکړي د ښځو د حقونو په برخه کې؟ زه فکر کوم چې اغلی جلالی موږ سره تماس قطع سوی دی، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو. عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه به هم دغه پوښتنه وکم، آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي، دوی چې په خپلو منځونو کې غونډې کوي د افغانستان په تړاو، آیا تاسو فکر کوئ چې د ښځو پر حقونو باندې به په افغانستان کې دننه کوم تاثیر ولري؟
بشکه دا خو مونږه لالوي نشو چې اغیزه بنونه لري. مونږه کو غورو نو غورو اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بيد یو مملکت نشي کولی چې خپل ټول ضرورت خپل پوره کړي.
بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي. بلې
بلې اوري.
بلې موږ اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دی چې هیواد خپل وکړي چې خپل تمام ضرورت خپل حل کړي. نو روابط لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط وکړي. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو د چې کانفرنسونه دایریږي او ناستي د افغانستان لپاره د وګړو کونو غوړ اغیز لري، هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې اغیز لري. نو زما په نظر دا ښه دی چې دا ناستي دایری شي، خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زموږ د نننۍ حکومت نه که په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دی شوی، نو دوی نه هم باید نماینده پکې اشتراک وکړي، ځکه چې هغه ویناوي چې مونږ خپله کوی شو د نور څوک زموږ له طرفه نشي بیانوي. او د دوی شرط شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې چه غواړي. او څه هم بلکې ورته په کانفرنسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي، خپل خواستې چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپل ژبه باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په ناستو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده، نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي، او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري، او هم چې نن دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپلو ژبو باندې خپل شرایط په خپلو ژبو باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظیفه جلالی، تاسو رابطه لمر سره بیرته قائمه سوی ده، مننه د وخت څخه مو. جلالی صاحب، دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه، دوی وویل چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه وي باید طالبانو ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، او د دوی و خبره ته هم غوږ ونیول سي چې دا وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ لاړه سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونۍ د ها غونډه چې و په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي، د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې هغه خويندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دی اصلي تصمیم نیون کې دوی دي، او د دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم، او د دوی هر غوښتنه از مونږ غوښتنه ده، ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه بهر یو ګرځې مونږه مرام نو یو کې نستلی او خپل شپه ورځ مو یو کړی ده، او حتی خپل شخصي ژوند څخه وتلی یو، لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډله دي چې دوی په خپلو وادو په خپلو ژمن ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي، خو چې غونډه خلاصه شوه په میډیا کې بله خبره کوي، او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې بیخي بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې د دوی اوسېدل او نو اوسېدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوالې ټولنې، د سازمان ملل متحد، د شورای امنیت، د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکراتو لپاره کار کوي، دا په دوی پورې اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي، څومره دوی وکولای شي چې پلاتفورم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوې، خو معلومداره ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک د یو بل سره مشکل نه لري، او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره ده ورسره لاس دی، د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا د دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته د دوی سره تاو بالاغه تصمیم نیونکي خلک هلته دي. اصلي تصمیم نیونکي طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو په همدې خاطر باندې دا چې د افغانستان د حل لاره سیاسي د حل لاره ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوالې ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمند پاورفول هیوادونو ته راوځي. نو زه فکر کوم د طالبانو اوسېدل یا نو اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعدې نه دي ولاړ، او متاسفانه د دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی. ځکه من حیث د یو مسلمان، من حیث د هغه کس چې زه د دیني علماو د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دي ولاړ، د دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقې د خبرو په اړوند باندې، دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی اوس ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کوم هغه نه لرم.
مننه
خبر ته کامل احترام لرم.
مننه اغلی جلالی. اغلی صافی، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپل غښتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبانو کومې غښتنې مطرح کړي دي، د رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی ویلي دي چې د افغانستان کنګل سوی شتمنۍ دي بیرته پریښودل سي او آزاد دي سي. دوی دا هم ویلي دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا هغه دي رفع سي، او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه د دوی ځینو مشرانو نومونه ایسته سي. دا د دوی غښتنی دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غښتنی به تکرار کړي که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غښتنو ته غوږ ونیسي کنه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد افغانستان ته لاړه، دوی د افغانانو سره ولیدل، او د دې ترڅنګ د طالبانو سره هم ولیدل، د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، خو په ورسته راپورونو وویل چې اغلی محمد ناهیلی د افغانستان څخه لاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازی افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوالې د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
دقیقا ډیر زیات مننه. پښتون اصلا پام دغ ځای کړه، آیا طالبان وختن چې په دوه کې ګډون کړی وو، آیا مونږ دغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس مونږ دغه نتیجه ګور چې د افغانستان وضعیت په دغه سی قرار لري او خزه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلم د طالبان نه څخه دعوت و نسی په کوم کانفرنس او په کوم هغه جلسه او کوم هغه چې په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کیږي، اصلا دوی ته ګډون ورنکي او دوی ته دعوت ورنکي. ځکه مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوه کې ولیدل، او تا مخکې وویل چې امینه محمد راغله او هغه د سازمان ملل بل هغه
کوتر بیجده چه اغیر اغلا مونگ دوگوی سر خبر وکر بیرت بین کم نتیجه وار نخستن اوگوی بیرت لاره مونگ دوی دم دین مونگ نتیجه خلو که دوی بیرت بیا هم پا کم جلسه که کل که دوها که اسلو ناروی هر چیر تا جلسه وسی دوی گرونو که هیس نتیجه نوار که بیا هم اغا منفی نتیجه مونگ ترازی خلاص بندیزونم دیر که که واقعاً دوی غواری که کم جلسه که کم جرگه چه نیسی باید از پخپل افغانستان که اونیسی که به هر در افغانستان نیسی باید از خزی در افغان خزی مخصوصاً آقا میرمن خزی چه به افغانستان که گردون نری در آقا نداوت سی اوز شکر نورم اسی باستی در خزی دل تشته و که ولی سی دم دی متارزین خزی نش کم یاو چیز دیر فعالیت کری در او در طول افغان خزی در انجونس خد وزیت نخبر دی آقا در بلن چه پام دیگه وضعیت باندې خبر وکړي مگر که دوی دعوت سیزما په نظر بیرته نتیجه ما برعکس ده او موږ هیڅ کوم مثبت نتیجه دوی د بلنه اختل نسو چې د کمتقی وغواړي که مجاهد وغواړي که اخونزده که هر څوک هلته وغواړي زما په نظر دې ته اصلا موږ د چه لپاره دا کمپاین کړی ده او موږ د چه لپاره دا غږ وبسلی ده چې اصلا دوی ته ګډون ور نه کړي دوی خبر سي د افغان د میرمن د ښځې نه چې دونه بندیزونه موږ باندې راوړي چې موږ د خپل ما اساسی حقونه څخه به برخه یو دوی یوازې په هغه جلسه ګډون کولی نسی د دوی باندې چه تیریږي خدا باید حقیقت دوی قبول کی کنه د په جلسه کې ذکر چې په دغه کې جلسه ونیول سو په هغه کې په د مخکې سازمان ملت چې جلسه ونیول دوی خو تللی نسو دوی ته بلنه ونه کړه دوی لخوا هغه ولر هنالار هغه چې کولی سي هغه با دغه په یواد کې د افغانستان د انجونو او د حق دي ټول اشتاو لري او درس وي او وظیفه اجرا کوي په هغه کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغه کې ګډون لري خزه مګر یوازې مملکت یوازنی مملکت چې دونه بدبخت ده او دغه خزي انجونو حق نه لري او په کور کې نازي با سیدانه تحصیل کده او مهارت هر شي نه برخوردار ده نور یوادونو غوندي افغان خزی هم یا قدری اوغوی تا برخ ورکولی نیسی نو آخا سوگده چه دا افغان دا میرمن لخوا خبری کوی خو تاس پریدی افغان میرمن تا حق ورکی که سمده زپا یو لحاظ آغی ورکوم رای ورکوم چه که طالبان تا بلنه ورکی باید سا افغان میرمن خزتن بلنه ورکی که نه آسی نیکی که طالبان بیتا ولرسی اما آخا خبره دا وقتانی خبره کل چه پا دوها وسو ونه منل دا سازمان منل خبری دا اروپای اغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پری خوده بیا هم ماغه سکیږي
bale مننه ډیره اغلی صافی ستاسو د خبرو په تړاو باندې بعد اغلی نظیفه حقپال څخه پښتنه وکم اغلی حقپال آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوال ټولنې په مرسته باندې د افغان شوه سره مخامخ کشي شو کشي نولسي او اوس وخت را رسیدلې دي چې افغان شوه د خپل ځان د پاره په خپل د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دوی سره کښینی او خپل غوښتنې ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښیږدي
بالکل مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تا سره ولرم دغه خو چې دوی ویل چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر باندې چې په کنفرانسونو کې زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې دي دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام خیلی گو خودی سر باندې هم مونږ باید پوه شو چې دا افغانان چې په افغانستان کې دي دوی په کترقم رژیم لاندې دوی ژوند کوي هلته مثلا د دوی د بیان ازادي څومره خوندي دي دوی څومره کولی شي خپل هغه نظر بې د کوم فشار بې د کوم جبر چې په دوی باندې دا دوی راکړي ځکه چې مونږ ګورو چې هغه ښځې هغه خلک چې اعتراض کړی دی دوی څه شکنجه او زندانو سره مخامخ شول نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپله افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا موږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماټیکو کانفرانسونو کې ګډون کوي طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره په غیر رسمي توګه باندې کوي. دوی فکر کوي چې اسمان دغه د اوس دنیا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني او د دوی خبرې البته مني او یا دا چې دوی مشروع نظام ګڼي. دوی مونږ ولیدل چې په ډېرو کانفرنسونو کې دوی ویل د دوی بیرغ نه و، دوی راغلل هغه عمومي عکسونو کې دوی جمین نه ول، بیا راغلل یو خبرې خپل وکړلې لکه د په منطقې هېوادونو کې چې کانفرنسونه و. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه باریکی ته باید توجه وکړو چې دغه حضور نه دوی ناوړه استفاده کوي. دوی مشروع نظام نه دي، سره د دې چې دوی د خلکو رای په اساس او یا مثلا دوی په زور باندې او په هغه جنگ باندې چې دوی خلکو باندې مونږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي دي تر کومه خلک سرکوبوي، نو دغه مسالې ته موږ باید توجه وکړو او بیا غوښتنې باید موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي. او بالکل دا د دې وخت رسیدلی دی چې یو عمومي ډایلوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګرو ملتونو باید سازماندهي وکړي چې په هغه کې که دوی راځي د افغان میرمنو سره د علماو سره کښېني او په شریعت باندې خبرې وکړي. په دې چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو دوه بلیونه مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي، هیڅ شی د تاسو نه ګوري چې د سیو نظام د سیو حکومت د سیو حاکم نظام راشي او وایي چې مثلا ښځې د حق د کار او د داس حق نه لري. نو د دې دا 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 یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال بشري حقوق یو طرف ته پرېږدي، هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه اخیستل شوی دی او د افغانستان د ښځو مېرمن د ښځو او د مېرمنې مسأله صرف د 1 میلیون افغانانو پورې اړوند نه ده. دا اصلا 30 میلیون افغانان ټول په دې کې اسیب ګوري. نو په دې اساس باید دې ته موږ توجه وکړو او او دا چې دغه یو بل مسله چې هم ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې موږ باید دوی هغه خپل په انګلیزي کې ورته مایندسټ وایو، خو د دوی هغه ایدیولوژي د دوی هغه نظر او فکر د ښځو په اړه چې شي ده دې ته باید توجه وکړو. آیا دوی ښځې د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي؟ نه، دا چې افغانستان ښځې دا وړتیا لري د یو طرف ته پریږدي، ضرورت د ټولنې دا ده چې بیل د ښځو د سهم نه دغه ټولنه چې تقریبا 90% ټولنه په فقر ژوند کوي، دغه د فقر نه موږ نه شو وتلی بیل د دې چې ښځې په دې کې سهم وانخلي. په مختلفو ډګرونو کې د ټولنیز نه نیولې تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نه شي کېدی چې تر خلک په یو نظام کې ځان ونګوري، خپل سیاسي سهم ونګوري، په رهبریت کې ونویسي. اوس خلک مثال زه تاسو ته مثال ورکوم، یو نجلۍ چې که چېرې ولاړ چې دې ته تر 2 صنفه پورې هم اجازه وي او یا محدوده د پوهنتونونو بعضې محدود درسونه هم اجازه وي، آیا هغه نجلۍ چې خپل هغه د تصور د دې ونکړی شي چې زه دغه ټولنې کې کولی شم چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه پرې وضع شي چې صرف د جنس په اساس، نو دا څه رقم یو ټولنه یو نسل د عدم د تشویق باعث کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان په دې باندې پوه شي چې که څه په داخل کې دي که څه په خارج کې دي، صحیح ده چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده خو یا د ټولنې یو حقیقت ده، خو متاسفانه دا داسې یو حقیقت ده چې دا باید حداقل دوی په دې ټولنې کې مرغم شي، نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیولوژي خپل فکر په ټول ټولنې باندې حاکم کړي. نو مثلا ډېر خپل باریکي لري
بلی من ډیره اغلی حق پال زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی جلالی ستاسو څخه د اغلی حق پال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دی وویل چې پرته د ښځو له مشارکت اقتصادي ستونزه نسی حل کېدای. دا خبره دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه. یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی. تاسو په دې اړه څه وایست؟
دقیقا مخکې ما په خپلو خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارې شته، لیکن د بلې خوا که چیرته بیرته موږ ورته وګورو کچیرته مونږ خپل یو ځانبسیا هیواد ځانته غواړو، یو پرمختللی افغانستان ځانته غوره کول غواړو، د ښځو ونډه په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونډه او مشارکت په اقتصادي پروژو کې، په پرمختیایي پروژو کې، په کمپنیګانو کې، په بزنس او تجارت کې ډیره لویه ونډه ده. او په تیرو شلو کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه، په سلهاو د خیاطۍ دستګاوي، په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل. په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280 ملي اگزیبیشن یا نمایشګاوی دوی به درلودلې. په خارجي سطحه، په نړیواله سطحه به دوی په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل، او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول، همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولې. زه کولای شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم. ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې برانچونه لرل. 2500 میرمنې زما سره کار کولې، خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار له منځه لاړ. همدغه 2500 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانې وي یا د کورنۍ د سرپرستې وي، دوی ټول بیکار دي. زه خپله د مجبوریت له وجې د افغانستان نه تللم. د دې لپاره نه، مرګ په هر ځای کې شته دي، لیکن که چیرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای، زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای، هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو، په قریاجاتو کې ژوند کوي، خپل د یوې د خیاطۍ ماشین ابل ورځ یو مورکۍ په زابل کې خرڅه کړې ده، د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ټول بیکاری، دغه فقر، دغه میرمنې چې او سړکونو ته راوځي، یا خدای مکړه خدای مکړه نورو کارو ته دوی لاس پوری کوي. نو دا ټول دقیقه خبره ده، او دوی خبره کاملا حق ده. د ښځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې، هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډېر فیصدي ښځینه دي، دا طبیعي خبره ده چې مستقیم رابط ورسره لري، او دقیقه خبره ده چې ورسره. لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسې ته تعلیم دی، ځکه د افغانستان ټول بدبختیانو لامل، ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده؟ د همدغه بدبختیو څخه، د ناپوهي، د جهل څخه. زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل؟ که چیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای، په خپل هیواد کې مو زمينه سازي ورته کېدلی، په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوي وای، نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره، د مجاهد په نوم، د داعش په نوم، د لاوها په نامو باندې جنګونه به نه وای. نو ځکه موږ ته د ښځو د هر نور حق څخه، د تعلیم، د تربیه، د کار کولو حق، دا موږ ته د ټولو نه وړاندې دی، او بیا وروسته اقتصادي مشارکت. لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم.
مننه ډیره اغلی جلالی. اغلی شایسته قاضی، ستاسو څخه بل وبخشي عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي وی چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وویل چې د دوهې تیر غونډه د ټولو هغو کسانو چې پکې ګډون کړی وو، دوی ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو حقونه لومړیتوب لري. د دې هدف دا و چې یعنی د ښځو او نجونو د حقونو موضوع په سر کې و او ټول ور باندې موافق وو. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کڅه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکول سي، شذي بیا هم څه اندیشنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي، لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا، او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژني؟
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه څنګه هرڅونه په زیریت باندې مخکې وسو، زه فکر نه کوم چې دا ډیر اغیز ولري، ځکه چې هماغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي، اما غونه منفی اغیز په داخلي شرایطو باندې لري. دلته باید یو توافقي شکل باندې خبري وشي. سم ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړي او مختلفو کانفرنسو باندې یوازې په تیرو کانفرنس کې نه، اما مهم دا دی چې عملی جنبه لري. یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبره تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې، همداسې د ښځو خبرې همیشه په اوله برخه کې یادیږي، اولویت ورته ورکول کیږي. خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوی نه دی تر اوسه پورې؟ نو که دلته راشو دې باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلوي شو. افغان نجونې او ښځې هیڅ شی پرته له اسلامي حقوقو نه غواړي، ځکه چې هغه چې اسلام ورکړي ښځو ته هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړي. هیڅ نړیوالو ممالکو کې تاسو ټولو کې وګورئ هغه حقوق چې بشري حقوق چې ښځې په اسلام کې لري هیڅ یو هیواد نشي ورکوي ښځو لپاره. نو مهمه دا دی او زما نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبې ولري او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی مراشي په مثبتو برخو باندې فکر وکړي، یعنی مثبت اغیزه باید د دې ډیری دی نه چې منفي اغیزه. ځینې رسنۍ شته چې زه بعضن ګورم دوی ډېر منفي اعلانونه کوي، ډېر منفي بیان لري د داخلي اوضاعنه، اما په اصل کې مونږ دلته داخل شي استو مونږ نب څوک ضرر تر اوسه پورې داسې جدي ضرر په رسول دی امنیتي لحاظ نه. یو څه زمونږ افت او عزت او آبرو ټول حفظ دی، داسې نه دی چې مونږ باندې کوم حملې شوې. اما خبره دا ده چې ولې مونږ همیشه په منفي جامه باندې ډېر خبرې کوو او غواړو چې ډېر زمونږ خبرې زمونږ کارونه زمونږ عملکار همیشه منفي جنبې باید ولري. یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تعلیم لاره خوش شي، یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تحصیل لاره خوش شي او مونږ پریږدي چې مونږ خپل کار وکړو. دا دوی وایي چې حجاب وکړي، مونږ حجاب کوو، مونږ ته هیڅ مشکل نشته. او د دې لپاره مونږ خپل اقتصادي حالت هم په دې نه ښه توګه مخکې بوتی شو. نو زما په نظر دا کانفرنسونه چې دایریږي دا باید په حاصل کې عملي جنبې ډېری د خبرو خو مونږ ډېر ما اورېدلې دي په هر ورځ کې، په هر رسنیو کې، په هر مجلسو کې مونږ یوازې خبرې اورو. نو ولې دا خبرې په عملي برخه کې نه دغه کیږي؟
ډېره مننه آغلی قاضي. آغلی صافی ستاسو څخه به ورستی پوښتنه وکم. موږ د دې خبرونې څلور دقیقې پاتې دي، که تاسو په لنډو ټکو ماته وایئ چې تاسو د آغلی قاضي خبرې واورېدلې، دوی ویل چې دا غونډې باید عملي جنبه ولري، ستاسو په نظر عملي جنبه به څه کېدای شي؟
دقیقا دا اول زمنه ده چې اغلی قاضی صاحب کوی ماسو دری په سو مرکه کې هم دا خبرې کړي ده چې باید ستاسو چې جلسی نسی باید عملی جنبه ولري، داسې نه چې په ورق ولیکي او په میز باندې کېږي او په یخ او په لمر مخ کېږي نو خلاص. کله چې یو خبرې کېږي په یو جلسه، په یو کانفرنس یا کوم جلسه چې دوی نسی که سازمان دي که هر اروپایي ودونه دي، باید جدی عمل وکړي او زما څو ځلې دا خبرې کړي باید زوی ته ضرب الاجل تعین کړي، ځکه څو ځلې همدغه که جلسه نیول کېږي که کوم خبرې کېږي دا وایي دوی همدا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو، موږ تحکیم کوو. دا خبرې د منلو وړ نه ده. که تاسو غواړي واقعا د افغان میرمن ښځه او نجونو ته مرسته وکړي، کومک وکړي او زمونږ سره موږ ته حمایت وکړي، نو باید ستا دا ټول خبرې باید عملي جنبه ولري، نه چې دا په خوله ویل وي لکه آر باندې. دا عملي جنبه چې موږ زموږ په نظر داسې جلسې او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري او که دې باندې تاکي ډېر څه زما په نظر ښه کېږي، ځکه موږ ډېر جلسې لیدلی ده او لیدلی ده او په خبرونو کې په رسنۍ کې هم وویل چې دا جلسې دي، مګر آخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو، اصلا مثبت نه وو. سمه ده که یو ښه اقدام ده، ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت، مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري، مخصوصا د افغان ملت، افغان خپل ودا افغان نجونه وخذته
ډیر مننه غلې دنیا صافي اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت هم پای تر رسیدي ل خپل ملمنو اغلې عائشه قاضي اغلې نظیفه جلالی اغلې دنیا صافي او اغلې نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم ساعت